있는 아우아지아.
는 아우아지아.
السلام علیکم درنو ریډونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د نن او وضعیت پروګرام ته په خیر راغلی. زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نن او وضعیت په پروګرام کې معمولا ستاسو د سیمې او کلی کور د وضعیت او حال په اړه کې غږیږو، رپورټونه مرکې اوري. او خو یو موضوع چې نن موږ غواړو د یو کارپوس روغه گیگو اغداده چه ده چین و افغانستان ترمینز ده صادرات و مسئله ده، ده تجارت او اقتصادی همکاری و مسئله ده. ده کابل نه پلومریزل چین تا ده جلغوزو صادرات پلشیوی دی او پدی بندی گیگو چه ده غصه همکاری سگتا که ده افغانستان و لسته ده افغانستان او چین پا نورو روابطو اقتصادی سیاسی او تجارتی مسئله بنده لگروسته د کارپو عمران ذکریا سره غږیږو. خو اول تاسو ته بلنه درکوم چې د دې ساعت خبرونه واورئ.
السلام علیکم، پاموکړی د دې مهال خبرونو ته زه احمد شکیب دوست یم. د افغانستان د مخکنی حکومت د هوایي پوځ یو شمېر غړي دا کوي چې د طالبانو له تسلط وروسته له جدي ګواښونو سره مخامخ دي. د افغانستان د هوایي پوځ د استخباراتو د عملیاتي مرکز یو شمېر پخوانیو غړو له امریکا غږ سره په خبرو کې ویلي چې د هغوی قومندانان او پیلوټان د کابل له سقوط سره له هیواد څخه وتلي دي. خو شاوخوا څلوېښت مسلکي پوځان له یو شمېر نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. د دغو پخوانیو افسرانو مهمه دنده دا وه چې د افغان پیلوټانو د هدفونو د نښه کولو لپاره به یې معلومات راټولول. دوی نه غواړي چې نمونه یې واخیستل شي، وایي امنیت او ژوند یې په خطر کې دی. د افغانستان د هوایي پوځ د یو ځون پخواني آمر د نوم د نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته وویل چې کورنۍ ګواښل کیږي او کورو ته تهدید پاڼې استول کیږي. یاد پوځیان په داسې حال کې د طالبانو لخوا د تهدید خبره کوي چې د واکمن کېدو وروسته د طالبانو حکومت عمومي عفو اعلان کړه. خو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د طالبانو لخوا د پخواني حکومت د کارکوونکو په ځانګړي ډول د پخوانیو پوځیانو د وژلو، نیولو او ځورولو راپورونه ورکړل شوي دي. د بی پولو خبریالانو ټولنه وایي چې د طالبانو له تسلط وروسته په افغانستان کې د بیان ازادي یا بیخي لمنځه تللې او یا له جدي ستونزو سره مخامخ ده. د افغانستان او ایران لپاره دغه سازمان مشر رضا موینی وویل چې په افغانستان کې ډېری رسنۍ د سیاسي، اقتصادي او امنیتي دلایلو له کبله تړل شوي دي. طالبان وایي چې رسنۍ د اسلامي ارزښتونو ته په پام لرلو سره خپرونه وکړي. د بیپولو خبریالانو ټولنې اوس په افغانستان کې له خبریالانو سره د تشدد د قضیو د څېړنې لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. خغلی موینی امریکا غږ ته وویل چې د خبریالانو امنیت یوازې ځاني مسؤلیت نه ده، بلکې د دندو مسؤلیت، مسلکي امنیت او د معلوماتو خپرول دي. افغان خبریالان د روان وضعیت څخه خوښ نه دي. دوی وایي چې اوس په افغانستان کې هر ورځ د خبریالانو دندې او د معلوماتو رسول او خپرول له امنیتي او نورو ستونزو سره مخامخ کیږي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن په افغانستان کې لګواخ سره مخ افغانانو سره د 50 میلیون پاوند مرسته اعلان وکړ. نوموړي زیاته کړې چې له اړمنو په ځانګړي ډول له ښځو او نجونو سره مرسته کول د ټولو مسؤلیت دی. بوریس جانسن پرون ټویټ کړی چې د طالبانو په رژیم کې له هغو کسانو سره مرسته د ټولو مسؤلیت ګڼل کیږي چې لګواخ سره مخامخ دي. جانسن د جیشل هیوادونو څخه وغوښتي چې په خپلو پراختیایي پروګرامونو کې د ښځو او نجونو حقونو ته لومړیتوب ورکړي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته هم ویلي وو چې هیواد به د طالبانو د پرسمیت پیژندلو کې بیړه ونه کړي. په نړیوالو خبرونو کې د امریکا د پاوځو او جګپوړو چارواکو چې تېره اونۍ یې د ګوانتانامو یو زندانی په 26 کاله زندان محکوم کړو، د هغه د بخښل کېدو غوښتنه کړې ده. دوی د یو لیک په خپرولو سره د سی ای لخوا دغه زندانی ربړول د امریکا لپاره یو تور داغ بلله ده. د پاکستان تبه مجید خان چې د سپتمبر د 11 د بریدونو په تور نیول شوی و، د لومړي ځل لپاره په عام محضر کې د خپل زندانی کېدو کیسه کړې ده. هغه محکمې ته ویلي چې د سی ای د غړو لخوا پرې جنسي تیری شوی، وهل شوی او په اوبو کې ډوب کړی شوی ده. خان په 2002 کال کې له القاعدې سره د همکارۍ په تور د اکتوبر میاشتې په 29 په زندان محکوم شو. د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو سرمشریزه چې د کورونا وایرس له کبله یو کال ځنډېدلې وه، د یکشنبې په ورځ د سکاټلند په ګلاسکو ښار کې پیل شوه. د دغې غونډې یوه اجنډا دا ده چې د اقلیمي بدلونونو په اړه د پاریس تړون د ځینو اصولو پر نهایي کولو هوکړه وشي. برخوال با لبړې هیوادونو څو غړي چې ل مخ پر ود هیوادونو سره د اقلیمي بدلونونو سره د مبارزه په کار کې مرسته او همکاري وکړي. دا غونډه په داسې حال کې رابلل شوې چې په نړۍ کې ځینې هیوادونه د وچکالۍ او سیلابونو او په ځنګلونو کې د پراخو او لګیدونو په شمول له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ګلاسکو تازه غونډه په ایټالیا کې د جیشل غونډې وروسته جوړیږي. د جیشل غړو هیوادونو موافقه وکړه چې د مزر غازاتو د مخنیوي او نورو اړوندو مسایلو په اړه به په ګډه کار وکړي. او د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو لمخې په ټول نړۍ کې تر اوسه پورې 15 میلیونه خلک د کورونا وایرس له کبله مړ شوي دي. تازه معلومات نن د دوشنبه پورې خپاره شوي. د جون په میاشت کې د مړ شویو خلکو شمیر 4 میلیونه خودل شوی و. یو شمیر هیوادونه کوښښ کوي چې خلکو ته حداقل یو ډوز واکسین ولګوي، خو په ځینو نورو هیوادونو کې د تقویتي واکسین د ورکولو بهیر پیل شوی دی. د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان د یو لیک په ترڅ کې د بډایو هیوادونو یا جیشل سرمشتي لغړو څخه وخت دي چې د بډایو او نادارو هیوادونو ترمنځ د واکسین د تولید او ویشلو تشه ډکه کړي.
اتصال زموږ او ستاسې پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د آشنا رادیو درنوریدونکو د نن وضعیت پروګرام درنوریدونکو خبرونه واوریدل. نن مسله دا ده چې د طالبانو د واکمنیدون رئیس چین افغانستان ته په لومړي ځل د افغانستان نه چین ته په لومړي ځل 15 سلویښتونه جلغوزي صادر شوي، او دا په کام ایر الوتکه کې د دې شرکت په الوتکه کې چین ته بازارونو ته انتقال شوي. نن موږ غواړو چې په دې باندې وغږیږو چې د چین او افغانستان ترمنځ، خصوصا په دغه وخت کې چې وسلطه طالبان واکمن دي، ارتباطات که هغه تجارتي دي او که اقتصادي دي یا هر ډول شي دي، دا څه تاثیر لري د دې دوه ملکونو ترمنځ د دوی په ډیپلوماتیکو ارتباطاتو باندې، او دغه اوس چې په افغانستان کې ډیر ضرورت دی، خلک لوږی دي، اقتصاد خراب دی، او رژیم هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، د طالبانو حکومت هم چا نه دی منلی، په دغه سی یو وخت کې د چین داسې یو اقدام څومره ګټه کوي، څه اهمیت لري؟ موږ د چین او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ، د اړیکو د قوي کېدو، د تجارت د قوي کېدو په مسایلو کې د دې په ګټو باندې د سیاسي چارو کارپو رابلل د خبرونه ته هغه عمران ذکریا صاحب ده، او دې په دې مسله کې خپل نظر بیانې د تاسو کولای شي روسته په بل خبرونه کې چې هغه ساسو غق پروګرام دی ک نظر لري کې دې شي خبرونه ته راشي، ټلیفون وکي او خپل نظریې الته وای چې تاسو څه فکر کوئ. زبادر نورې د کو ساسې په اجازه د خپل ملما خبر واخلم چې پروګرام ته راغله دی یا نه. عمران ذکریا صاحب زما غاوري
بلې هغه ما وره
ښه په خیر راغلی پروګرام ته، مننه چې راغلی پروګرام ته.
مننه، سلامات اوسې.
خبره خدا ده چې طالبان کوشش کوي چې د نورو ملکونو سره ارتباطات ولري، خصوصا سرحدونه خلاص شي، تجارت او صادرات او واردات بهته چالان شي، ځکه اقتصاد خراب دی، حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل شوی، ژمی دی، خلک وږی دي، دوا نشته، درمل نشته، سره دي چې دنیاوي چې موږ کومکونه کوو، بشري مرستې کوو، اقتصادي کومکونه کوو، خو ستونزې ډېرې زیاتې دي، یعنی دا کمو بیش مرستې چې رسیږي دا کفایت نه کوي. نو طالبان کوشش کوي چې د ګاونډیو ملکونو سره، خصوصا هر ملک سره چې ګوري، چې تر اوسه پورې یوازې د ازبکستان او ترکمنستان او پاکستان خارجه وزیرانو سفرونه کړي دي، لیدلي دي او ځینو تعاملاتو په باره کې غږېدلي دي. نو نن اولین ځل چې د افغانستان د جلغوزو صادرات چین ته وشول، او هغه په تیاره کې کامیر کې و چې 15 سلویښتونه د جلغوزو چین ته صادر شوي. نو دغه حالت چې تاسو ګوري، او بیا د چین او افغانستان د تاریخي او ډیپلوماټیکی ارتباطاتو او حالاتو ته شو غوري تاریخي له نظر چ ورته غوري فکر کوي دا یو د سیاسي اقدام دی چې نور به هم په دې برخه کې دغه قدمونه واخلي د طالبانو د حکومت سره به هم د سي مرسیو کې دغه لارې به ورته پرانیزي چې د خلکو د تقوی د تجارت د تقوی بایس شي او طالبانو ته یو کامیابی وبلل شي ځکه طالبان ویلي دي چې د چین د خارجه وزیر سره او د چینایي مقاماتو سره د دوی د کتنو نه روسته دغه پروګرام ومنل شو او صادرات پیل شو.
السلامونه نیکی هلی تاسو ته د رادیو قدرمنو اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
دا یو ډیر خوونکی خبر ده او د طالبانو د اسلامي امارت او د چین ترمنس یو مثبت ګام ده. البته مخکې تر دې چې دغه موضوع تراسم سوداګریزو اړیکو پورې تړلي هغه په لنډه توګه تاریخي پس منظر ته اشاره کوم. هغه دا چې په د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي ډیپلوماټیک اړیکې په 1955 میلادي کال کې رامنځته شوې او بیجینګ ته د لومړي وزیر شهید سردار محمد داود خان له دوه ځله سفر وروسته په 1956 میلادي کال کې د چین لومړی وزیر چین یې کابل ته سفر وکړ او دواړو هیوادونو د ښه نیت له امله د دوه اړخیزې ملګرتیا او د نتیری تړون لاسلیک کړ. چې هغه مهال دغه تړون ته د ورېښمو د نوې لار نوم ورکړل شو. له هغې نه وروسته په نویمه لسیزه کې د طالبانو په تیر حاکمیت کې که څه هم د چین او د افغانستان د اسلامي امارت ترمنځ کومې رسمي اړیکې نه وي، ولې د چین لوري په هغه مهال کې له طالبانو څخه یو شمېر د چین د خلکو جمهوریت اندېښنې درلودې او د هغو اندېښنو د لرې کولو په موخه چینایانو د پاکستان له لارې له اسلامي امارت سره هغه مهال ځینې وخت نا وخت اړیکې نیولې او هغه کومې اندېښنې چې لرلې هغه یې رسکولې. په سوداګریزه برخه کې د لومړي ځل لپاره د شهید سردار داود خان په وخت کې په 1955 میلادي کال کې افغان پلاوی د لومړي ځل لپاره بیجینګ ته سفر وکړ. د البته د جنوري په میاشت کې بیا د همدغه کال د فبروري په میاشت کې لومړنۍ سوداګریزه هوکړه د افغانستان او د چین د خلکو جمهوریت ترمنځ رامنځته شوله او دغه هوکړې اساسي هدف هم دا و چې افغانستان طبي پراخې زیرمې لري. نو چینایانو هغه مهال وکولی شول چې د ځینو صنعتي توکو د تولید په خاطر له افغانستان څخه خام مواد انتقال کړي. خو هماغه اوس بیا په شلمه میلادي پیړۍ کې له شوروي اتحاد، متحدو ایالتونو او لویدیځ آلمان څخه وروسته چین څلورم مرسته کوونکی هیواد و چې هغه مهال له افغانستان سره تقریبا 3.6 میلیون ډالر په ټول کې دوی سره مرسته کړې ولا د افغانستان له دولت سره.
بله.
نو په اساسي ډول کوم کثیر تاریخ ته وګورو او بیا د وشتمې پیړۍ په شروع کې یعنی په دغه تیرو شلو کلونو کې چینایان تر ډېر حد پورې کوشش کړی دا چې دوی په افغانستان کې په سیاسي او اقتصادي مسایلو کې ښکیل پاتې شي او تر ډېره بریده پورې دوی کوشش کړی چې له پوځي مسایلو ځان لري وساتي. پام دې هدف باندې چې بوک دغه دی په تیرو شلو کلونو کې وګورو نو د پخوانی ولسمشر البته دی ولسمشر کزی په دوه دوره کې له هغه وخت نه راورسته چینایانو په افغانستان کې خپل نفوذ زیات کړ او دغه نفوذ د زیاتولو دوه اساسي عوامل وو. لومړی په افغانستان کې د نامنۍ پراختیا ولا چې چینایانو ویره لرل تر څو دغه نامنۍ مثلا د افغانستان او چین ترمنځ سرحدات ته پراخنه شي او دوه اساسي لامل دی ولسمشر کزی خپل تر څو د چین لاري په پاکستان باندې فشار راوړي تر څو طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو ته چمتو شي. نو په ورته ډول باندې کوو ګورو په دغه تیرو شلو کلونو کې د چین او افغانستان ترمنځ سوداګري یعنی د هر کال په پیریدو سره زیاته شوې ده. که په لاندې ډول موږ ګورو تقریبا د 2000 کلونو پورسته یو کې چین له اماراتو، پاکستان، هند او امریکا نه وروسته افغانستان ته 15 ستر صادرونکي هیواد و. او تقریبا په همدغه کال کې د چین او افغانستان ترمنځ هغه چین چې کوم صادرات افغانستان ته کړي تقریبا د 600 میلیون ډالر په شاوخوا کې، او په ورته ډول افغانستان بیا تقریبا د 900 میلیون ډالر په شاوخوا کې چین ته صادرات کړي. نو په دغه وروستي ګام کې چې تقریبا 50 جلغوزه د طالبانو د اسلامي امارت په حاکمیت کې لومړي ځل لپاره د چین ته واستول شوه، دا یو ستر ګام ده. او دغه کار د دې ښکارندوی کوي چې چینایان غواړي افغانستان چې اوس مهال تقریبا په یو اقتصادي محاصره کې ده، کوشش کوي تر څو افغانستان له دغه حالت څخه راوباسي. که څه هم چینایانو تر اوسه پورې د اسلامي امارت د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت نه ده پیژندلې، البته دغه د جلغوزو هوایی کوریدور د چین او افغانستان ترمنځ د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی په دوره کې دغه کوریدور پرانستل شوی و، او ډېر خصوصي دی کوریدور یو ځل بیا پرانستل شو تر څو چینایان هڅه او کوشش کوي چې هغه ژمنې چې دوی خوا طالبانو ته ورکړي وي تر څو دوی به وکولی شي له افغانستان سره د سوداګریزو توکو په راکړه ورکړه کې یو له بل سره همکاري وکړي. تقریبا دغه حالت ته چینایان نږدې کېدونکي دي او په خپلو ژمنو باندې سره دوی ولاړ پاتې کېږي.
نو ستاسو په فکر د چین او افغانستان ترمنځ دغه هوایی لاره چې تاسو اوس یادونه وکړه چې د اشرف غنی په وخت کې پرانستل شو، چې د چین او افغانستان ترمنځ تجارت وشي، صادرات او واردات وشي، څومره امکان لري چې د چین او افغانستان ترمنځ د طالبانو د واکمنانو ترمنځ د سوداګرۍ د دوه اړخیزو اړیکو سبب شي او څومره زر؟
چینایان د چینایان لپاره د افغانستان د جغرافیایي موقعیت ډیر اهمیت لري. چین په نړۍ کې ستر صنعتي هیواد ده او دوی د خامو موادو ته ضرورت لري، او په ورته ډول د تیلو او ګازو د انتقال لپاره هم دوی کوشش کوي تر څو له عربي نړۍ څخه او د خلیجي هیوادونو څخه دغه انرژي را انتقال کړي. تقریبا تر ډیره بریده پورې د افغانستان موقعیت کولای شي د چینایانو سره په دې برخه کې هم مرسته وکړي. یو له هغو څخه چینایان چې په کوم نلیکه باندې کار، البته له مرکزي اسیا سره، هغه هم د تک د ګازو نلیکه ده، هغه بل ترکمنستان څخه افغانستان ته، افغانستان څخه تاجکستان ته، او له تاجکستان څخه به چین ته انتقالېږي. یعنی هدف مې دا ده چې دلته چینایانو ته د افغانستان جغرافیه ډېر اهمیت لري. نو په دې اساس باندې افغانستان د یو ګاونډي هیواد په توګه که موږ په تیرو اړیکو ته هم پام وکړو.
ذکریا صاحب محترم، دغه د ګازو د انتقال لپاره چې دا کوم پایپ لاین جوړیږي، دا به د هغه پایپ لاین نه جدا وي که د هغه پایپ لاین یو برخه به وي چې د ترکمنستان د هرات او قندار په لاره پاکستان او بیا هندوستان ته پکې ګاز انتقالیږي؟ دا به جدا
دا پایپ لاین جلا ده. البته د ساتي پاړه باندې یو شمېر داسې ګونګوسي موجوده وي چې په دې کې چینایان چې دای شي د یو ملاتړي هیواد په توګه برخه واخلي، تر څو د دغه ټاپي پایپ لاین څلورو هیوادونو ته انتقال شي. اما تر اوسه پورې رسمي چین کوم دریز نه څرګند کړي، او دغه پایپ لاین چې له ترکمنستان، افغانستان او بیا تاجکستان او چین ته انتقالېږي، دا یو جلا پروژه ده. چینایان کوشش کوي تر څو هغه د انرژي کومه څه چې ویل دي هغه پوره کړل شي. افغانستان د خوشبختانه د ښه موقعیت په لرلو سره کولای شي په دې برخه کې هم مرسته او همکاري وکړي. نو
خو چین خو خامو موادو ته ضرورت لري، ځکه یو صنعتي ملک دی او ټول دنیا ته چې تولیدات کوي صادر کوي په هر ساحه کې. افغانستان ته څه شی ضرورت دی کېدې شي د چین دوی دا وارد کی او د افغانستان اقتصاد ته ګټه وکړي؟
افغانستان خطر دې افغانستان کوم وګورو دا یو زراعتي هواد ده
ځکه دا پروژې چې تاسو د غازو یاد کړی د خو د یو کال دو کالو کې د دې کار نخلاسیږي او پیل کیږي نه تر څو د دې نه د افغانستان خلک ګټه واخلي کنه خلکو ته کار پیدا شي یا د غازو نه استفاده وکړي یا خپلور نه پیسې لاسره شي افغانستان ته د خو له وخت نسی سم دستي افغانستان ته کوم ضروري شیان د چین نه انتقال دي شي راول کیدي شي وارد کیدي شي چې تجاران د ملکی خلک په کې یو څه اندازه ګټه وکړي دا غوي د پاره د اقتصادي مشکلات طرف شي
د پښتني بتړاو بایګیا د کوم شي افغانستان تر ډیره بریده پورې سوداګري له خپل گاونډي هوادونو سره لري
bale
او هغه د ضرورت ورته چې لکه موږ مسی افغان دولت ضرورت لري تر څو چین څخه وارد کی او افغان تجارانی واردای هغه یو شمیر مثلا ماشينري ده
ها
چې افغان تجارانی له چین څخه واردای همدارنګ یو شمیر نور برقی وسایل دي یعنی هغه وسایل چې څنګه وارديږي چې دیغه بدل موږ لګاونډي هوادونو سره نه لګو په دې اساس باندې چې څنګه موږ تم او توقع لرو باید د اسلامي امارات چارواکي تر دې وروسته د پوری چینایي دولتي کمپني دې ته وه چې تر څو په افغانستان کې د قانونو د استخراج په برخه کې سرمایه گذاري وکولای شي او په ورته شکل باندې هغه کوم زیربناوي چې موږ ته ضرورت لرو د په هغه برخه کې د چینایان سرمایه گذاري وکړي ځکه بدبختانه چې افغانستان د تاریخ په اوږدو کې موږ د قانونو د استلو د کوم ښه پسمنظر نه لرو همدا دلیل ده د پکیر کی د افغانستان په قانون باندې سرمایه گذاری او کار نه ده سوی نو ترڅنګ په افغانستان کې د زیربناو د جوړیدلو کمښت هم احساسېږي نو په خښه په توګه یعنی چین سره د نږدې غونډیتوب لامل نږدې غونډیتوب په صورت کې چې موږ له چین سره ترهات لرو چینایي کمپنۍ کولای شي په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې سرمایه گذاری وکړي او په دې سره به افغانستان یو څو د صنعتي کېدو په لور باندې هم ولاړ شي د کاندي زیر مصاحبه هم استفاده وشي د بل لوري باندې افغانستان دولت تواید هم ترلاسه شي او خلک به هم په دغه پروسه کې په کار باندې بوختي او یو 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 یعنی هغه ګټه واید به هم خلکو ته ورسیږي هم د دولت ته ورسیږي
فکر کوي چې دغه د سیمې نور هیوادونه به د چین او افغانستان دومره نزدیکت خصوصا تجارتی مسلو کې صادرات او واردات وکړي د ته وحسي چې هغه هم ځنې دغه سي اقدامات وکړي
bale دقیقا که تام افغانستان تر اوسه پوری د سینړې او د سیمې د هیوادونو لوري پر رسمیت نه پیژندل شوی
صحیح
او د سیمې یو شمیر هیوادونه په دغه ګام کې ځان په دې خاطر هم نه مخکې کوي تر څو د غربي نړۍ لوري تر فشار لاندې راځي او یا هم د هغوی لوري باندې جوړونه پرې وزن شي نو چین خو نه یوازې د سیمې په ساتنې بلکې د نړۍ په ساتنې هم ستر اقتصادي قدرت ده او دغه د اقتصادي راکړې ورکړې په صورت کې نړیوال هم په افغانستان او په چین او یا په ورته ډول کوم مثلا د سیمینور هوادونو ګام پورته کی کوم نیو کنه تر سره کی ځکه ټول نړی وس په افغانستان باندې تمرکز کوي او په ورته شکل په افغانستان کې یو ستر فقر او لوږه روانه ده چې خلکو څخه په سخت بد حالت کې رنځيږي دا دی دغه د چین لوري دغه ګام په واقعیت کې راخیا هم د سیمینور هوادونو کاغه د مرکزی اسیا هوادونو دی یا مثلا ایران دا او تری اوګری د پوره پاکستان دی به هم وه ته تر څو لا افغانستان سره د کومک لاس ورکړي په یو مورید ته به اشاره وکم د اوسنی بشری ناورین د مخنیوي لپاره او یا هم د اقتصادي وضعیت د خوالي لپاره چینان کولای شي چې البته په دې مورید کې چینان خپل کومک هم اعلان کړی دا اما چینان پر ډیره بریده پوری کوشش کوي چې دوی البته د مورید کې دوی مثال هم لري چې دوی نه غواړي خلکو ته په وړیا شکل باندې ماهی ورکړي بلکې د ماهی د نیولو چل ورته کوي او همدغه هم موضوع دی د افغان بزګرانو په خپل شکل باندې په خپل کچه باندې جلغوزي تولید کوي دي دا باید د افغانستان گاونډي او د سیمو د نړۍ نور هوادینو ته ولېږدول شي په دې کې هم د بزګر ګټه هم د دولت ګټه او هم د دولت دولتونو ترمنځ اقتصادي او سوداګریزي اړیکې هم لا پسې پراخېږي. په دې اساس باندې کېدای شي دغه د چین اقدام د نور هیوادونو لپاره هم یو ښه بیلګه شي تر څو افغانستان سره اقتصادي راکړه ورکړه شروع کړي.
نو محترم عمران ذکریا صاحب، افغانستان کې دا اوس کوم بد اقتصادي حالت چې راغلی دی، ولسنه چې کله کله د امریکا غږ ته اوریدونکي تلیفونونه کوي، هغې خپلې خبرې کوي. نو دوی وایي چې باید دا څوک چې په افغانستان کې وزدي او څو روپۍ لري په جیب کې، دوی باید د خلکو سره مرسته وکړي، دوی باید کار وکړي. مګر د کار دپاره د وړو وړو فابریکو د بیرته چالانولو دپاره خو یو پالیسي او پروګرام ضرور دی چې هغه باید طالبان اول جوړ کړي، اعلان کړي چې خلک جرأت وکړي خپل کاروبار شروع کړي. که وړې وړې فابریکې جوړېږي، په دې کې کومه فابریکې به ستاسو په فکر ضروري وي او چین په دې کې څه کولای شي دغه برخه کې؟ یعنی نقد پیسو کومه کولای شي، عملی کار کولای شي، خپل کارګر راوستلی شي، څه کولای شي چین؟ او کومه به بهتره وي، کوم ډول مرسته به بهتره وي د چین؟
سړي تاسو د پورتنې په تړاو زه باید دوه مسایل ته اشاره وکړم. یو خدای باید وایم چې په تیر شلو کلونو کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره ډیر زیات کومک وکړ. او کچین ته په دغه تیر شلو کلونو کې د یو درد لمخې او د یو ځانګړي احساس لمخې د افغانستان لپاره کار شوی وای، نو نن ورځ به د دوو یا دریو میاشتو د یو نظام په بدلون سره موږ دغه سي بشري ناورین سره مخ نه وو. یعنی تقریبا تر ډیره بریده پورې یو کاذب اقتصاد و، د یو لاندې مودې په یوې خلا پر رامنځته کېدو سره اصلي وضعیت موږ ته معلومیږي چې په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې څومره یو بد ناورین روان دی. که دغه حالت دوام وکړي ممکن افغانستان کې یو بشري ناورین رامنځته
شي.
رابسې مسلې پوښتنې ته،
نو اساسي اقتصادي نظام به څه رقم وي کنه؟ موږ خو د وړو وړو فابریکو خبره ځکه وکړه چې همدا اوس ډېر سخت ضرورت دی، خلک بیکاره دي. اغه کسان چې مثلا خې خېرو دیل لري اوس کراچي چلی یغم دوره زی سورپې نشي پیدا کولای، تر دې حد خبرونه راځي. نو ما ویل چې چین اوس د سی څه کولای شي دغه خلکو سره مرسته وکړي او څه ډول مرسته مهمه او ضروری ده.
د مشخصا د پښتنې په تړاو بجوم چې د اوسنی ناورین څخه، اوسنی بحران څخه د وټل لپاره ځینی لندمحاله پروګرامونه باید په پام کې ونیول شي، ځینی منځمحاله او ځینی اوږدمحاله. لندمحاله په دې خاطر چې په عاجله توګه د رامنځته کېدونکو بشري بحران مخه ونیول شي، د سیمې هیوادونه، د نړۍ د هیوادونو په شمول باندې وی باید له افغانستان سره عملا د نغدو پیسو مرسته وکړي، ځکه د فابریکې جوړول ډیر وخت ضرورت لري او یا هم مثلا د هغه چل شو اقتصادي تولید د خلکو په ژوند کې بدلون راي وخت اړتیا لري. نو په لنډ مهال کې د نړۍ هیوادونه له افغانستان سره باید که نغدي مرستې وي یا مثلا ځین نور د اړتیا وړ که څه هغه خوراکي مواد دي یا نور د اړتیا وړ ضرورتونه دي، فائدې سیمه هوادونه په دې باندې ګام پورته کی چې په دې برخه کې چین یو څه ګام پورته کړی دی. اما د اسلامي امر چارواکي باید کوشش وکړي تر څو دغه موضوع له دوی سره نور هم شریکه کړي او هغه د لومړني د اړتیا وړ توکي باید له چینایانو په شمول باندې د سیمه نورو هوادونو سره خپلو وکړي. اما په منځ مهال کې یا مثلا په اوږد مهال کې د افغانستان اقتصاد په خپلو پښو درولو لپاره باید افغانستان کې د اسلامي امارات چارواکي په لومړي قدم کې د سیمې هیوادونو لپاره، د نړۍ د هیوادونو لپاره د امنیت څنګه ډاډمن کړي تر څو بهرنۍ کمپنۍ وکولای شي په افغانستان کې د قانونو په برخه کې سرمایه ګذاري وکړي او په نورو برخو کې.
عمران ذکریا صاحب، بله، د خو د ډیرو کلونو خبرې دي. سوال دا دی چې تاسو مخکې ویلې چې د چین او افغانستان ترمنځ تجارت او د کوم کلونو رئیس شروع شوه، دی پس منظر ته تاسو مخکې اشاره وکړه، صحیح رانم په واچوله. او سخت ضرورت دی، افغانستان خلک په تش میدان کې پاتې دي. نو د چین مثلا د شفاخانو کې دوا نشته، صحیح دواګان نشته، ماشینالات نشته، د ضرورت دی. دغه د کورونا د وبا دي حالات ته وګورئ، د چین اوس د ستې کټو وسی او قدرت لري په افغانستان کې یو مقام کې ناس وسی، د چین سره رقم رسه غوړي چی غوړي سره وارد کې افغانستان ته، چې هم اقتصادي تمام شي هم د خلکو درد دوا شي.
که څه هم موږ ګورو اکثره سوداګریزو توکو چې افغانستان ته راوړي دي، په هغه کې طبي درمل شامل دي. د شپخانو د بد وجد مخنیوي لپاره چیناین باید د تیبي درملو په برخه کې مرسته وکړي. په ورته شکل باندې د زینې زراعتي توکو په برخه کې هم باید د افغانستان سره مرسته وکړي، او د زینو نورو خوراکي توکو یا هم د ژمني موسم
ډیر تشکر عمران زکریا صاحب په مخامخه د پروګرام همدلته پای ته ورسېدو. اوس د امریکا